این به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. خوش آمدین رضوان.
دیره من از سید سمی عباس دوستان و دیو ساده خبرونه در شمشاد زدران پا تخنیکی همکاری ولندگی گی و پا کیوری چه متحده ایالات پلان لری چه پراتون کد سو کلونو که در افغانستان پر امنیتی زواکونو پا افغانستان که در بیراغون پا پروشو بندی میلیاردون دلار مصرف کړي. په کابل کې نن ګڼ شمېر کسان د پاکستان پر ضد د مظاهرې لپاره راټولېږي او ټاکل شوی چې هغه مظاهره په څو شېبو کې پیل شي. له مظاهرې درته تازه حال هم درکو. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. او د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان امنیتی ځواکونو سره په کال 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کال د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټرز خبری اژانس وایي ریچارډ اولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غوړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. هایسم پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه خپل ریپورت وړاندې کړ او څرګنده کړه چې دا پرمختګ ډیر مهم دی. هایسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه امنیت شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې څرګنده کړه چې د افغانانو د راتلونکي په اړه خوشبینه دی. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا امنیت قومندان جنرال عبدالفهیم قائم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په لسای او تګاب کې جنګېدل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا امنیت قومندان زیاته کړه چې دوه سړي تښتونکي هم نیولي چې په دې ولایت کې په یو شمېر قتلونو کې لاس درلود. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د بادغیس په جوند ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې کړي او څلور عسکري وژلي دي. په دې پیښه کې یو عسکر زخمي شوی دی. د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله فضلي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې پیښه مازیګر شوې او اصلي عاملې لا نه دی څرګند شوی. د ښاغلي فضلي په وینا امنیتي ځواکونو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. د ایران مطبوعاتو پرون سه شنبه د دې هیواد د استخباراتو وزیر محمود علوي په حواله وویل چې دا ترستان په تهران او دریو نورو ښارونو کې نیول شوی دي. علوي په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې د ترستان او دې ډلې پر داسې سیمو د حملو پلان درلود چې له خلکو ډکې وي. علوی څرګنده کړی چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد نیولی او ایران ته د لګ تر لګه 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د انتقال پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخانی د ونی په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري او د تروریستي حملو د ترسره کولو لپاره ورغلی وو. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي ښار دریمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د ویندوی کریستوفر ګارور دا څرګندونې د فلوجي ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوې ردوي. د کریستوفر ګارور په وینا د فلوجي ښار دریمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجي کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي اعلان وکړ چې د فلوجي ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي. خو داعش وسلوالو د فلوجي ښار په شمالي څنډو کې پخې ټینګې کړي او مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلی چې له پیژندل شوي شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. د ملګرو ملتونو دی اداري ویلي چې د بحرین د حکومت دا کار په څرګند ډول د توجیه وړ نه دی. د دې سازمان ویان دی روینا شاد ماسانی پرون سه شنبه په جنیوا کې خبري اعلان ته ویل د بحرین حکومت لا طلا عیسا قاسمی د سلب تابعیت لپاره قانوني پروسه نه ده بشپړې کړې. د بحرین حکومت په زغرده د ایران نوم نه دی اخیستی، خو پر آیت الله قاسمی د فرقی تشدد او بحرینیانو ته د خدمت تور لګولی دی. د ایران سپای پاسداران انقلاب په یو خبر پاڼه کې چې فارس خبری اژانس خبره کړې ویلي چې لا آیت الله قاسمی د تابعیت اخیستل به په بحرین کې د اور لمبې بلې کړي او د دې هیواد د حاکمانو پر ضد بورانون کې بلوا پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند جان کیربی ویلي چې واشنگتن هم پر دې پیښه اندېښنه لري. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسیې غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور ډیوډ پردوی طرحه وړاندې کړې په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د جنگي جټ الوتکو د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړیو ترمنځ وروستي او نږدې تماسونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روسیې جټ الوتکو او هلیکوپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د مزه لوزت یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سنا ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رایه ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روسیې د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه وشي. پریکړه لیک پر روسیه غږ کوي چې له داسې تحریکامیز فعالیتونو چې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدانو ته خطر پیښوي لاس واخلي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیځ کې وطن افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیې ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولونګي ښارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې درولی وو او کله چې دې هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې پولیس خبر شول. او وروستی خبر هغه دا چې د موټرو د فرانسې موټرو شرکت پوژو ستریون د ایران د موټرو چلولو له شرکت خودرو سره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه. پر دې ګډه پروژه به چې پرون سه شنبه سند په تهران کې لاسلیک شو په 15 کلونو کې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره پانګونه وشي. فرانسه او ایران په پیژو 2008 سپورتي او پیژو 301 موټر جوړوي چې پرزې به یې په ایران کې تولیدیږي. له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس د تهران پر حکومت د غربي دولتونو بندیزونه نرم شوي او دا هیواد له اقتصادي انزوا د وتلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. متحده ایالات وی د افغانستان پر امنیتی ځواکونو او د افغانستان د بیرغونې پر پروژو به په راتلونکو څو کلونو کې زرګونه میلیونه ډالر مصرف کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان حکومت ښه حکومتوالي ستایلې ده، خو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هرات کې وی میرمنې خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانۍ پلورلی دی.
خانم ما گفت تو مرد خانه مانی، تو اگه گرده خور بدی.
د دې رپورت پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په حق روزه کې د برېښنا د نشوالي او د ګرمۍ زیاتوالي په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
کوم مرګ چې د دې فابریکې د هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونو نه کیږي او د عامو خلکو ته هیڅ دغه فائدہ نه رسیږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 8 بجو پورې په سفر ډول اوریدلی شئ. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پانګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په نوم څېړنیز مرکز ته ویل چې متحده ایالات به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ستره پانګونه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زې پر رپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان لامنیتی ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا ته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا ولکول شي. ریچارډ اولسن زیاته کړی چې د امریکا حکومت بالا کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړي چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس د مرستي کوي. د واشنگټن ټایمز په حواله ښاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ روان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لښته لږه نظره 800 عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسکر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپل غړو 9000 عسکر وغواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته رسیدو رئیس په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسولو پلان درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو په بیا او د نړیوال ټولنې لمرستې پرته دوام نشي کولای. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته شایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلی اولسن څرګنده کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي، خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي. ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کیږي، خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي. د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کیږي چې په افغانستان کې مرستې ضایع شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لښته لږه 113 میلیارد ډالر لګولی دي، خو د ناسمې ادارې اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلي او تر ډېره حده ضایع شوې دي.
و امریدل چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د ستر پنګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په دیړه په واشنگټن کې څرګندونه کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، نن په کابل ښار کې سلګونه کسان راټولېږي ترڅو د پاکستان د روسي سیاستونو پر تورخم د پاکستانی پوځیانو د بریت په عکس العمل کې مظاهره وکړي او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې خپل خبریال سره مو تماس ټینګ شي او په دې اړه د مظاهرې تازه حال له تاسو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم پرون د دې هیواد د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل رپورت وړاندې کړ. هایسم د افغانستان په حکومتدارۍ کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل او په جګړه کې د ملکیانو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. نیکولاس هایسم له افغانستان د نړیوالو د دوامدار ملاتړ پر غوښتنه هم ټینګار وکړ. فرشته جلال ته رپورت برابر کړی دی.
نیکولاس هایسم په افغانستان کې د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. هغه پرون په امنیت شورا کې وویل چې د دې دوو مهمو پوستونو لپاره د مشرانو تایید په افغانستان کې د عدم اطمینان اوږده لړۍ پای ته ورسوله. نیکولاس هایسم د امنیت شورا ته په خپله وروستۍ وینا کې دا یو مثبت پرمختګ بللی او باور یې څرګند کړی چې د افغانستان د امنیت ټینګېدل سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. د هغه په وینا ټوله سیمه د دې منطق او مسؤلیت منلو ته تیار ده چې د افغانستان ستونزه سیمه ییز حل او همکاري غواړي. هغه ویلي چې په افغانستان کې حتی د روژې په میاشت کې تشدد او پر ملکی خلکو حمله روانې وي. نیکولاس هایسم په بدخشان کې ورستي حمله ته په اشاره وویل.
بدخشان
همدا پرون مشر بدخشان کې د څو ماشومان په ګډون د ملکی خلکو د وژل کېدو او زخمی کېدو خبر واورید. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او د جګړې له امله د بې ځایه شوو کورنیو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په امنیت شورا کې څرګنده کړه چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پر کار کوونکو قاضیانو او وکیلانو خونړۍ حملې د شدیدې اندېښنې وړ دي. نیکولاس هایس هم د کډوالو په ارتباط د افغانستان د دریځ ملاتړ وکړ او ویې ویل چې افغانان باید له هغو منابعو سمه ګټه پورته کړي چې ورته برابرې شوې سوله دې هیواد سره د نړیوالو مرستې عملي نتیجه ورکړي. نیکولاس هایس هم د امنیت شورا په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي سفیر هم پکې و د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي شورا د تاسیس هرکلی هم وکړ. د افغانانو لپاره په اقتصادي او امنیتي برخه کې پرمختګ مهم دی څو په خپل حکومت باورمند شي. په ځانګړي ډول په اوس مهال کې دا ډېره مهمه خبره ده ځکه حکومت غواړي چې د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې له نړیوالو د اوږدمهالې مرستې تعهد ترلاسه کړي. د نیکولاس هایسن په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلورو هیوادونو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد وژل کېدو په نږدې وخت کې د دې بهیر د بیا پیل او بریالیتوب امکان کم کړی دی. هایسم خوشبینی او باور څرګند کړ چې افغانان به په خپلو کې د ملي وحدت په ټینګ ساتلو پر ستونزو بریالي شي.
د فرستې جرال صاحب راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی نیکولاس هایسم د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون خپل رپورت وړاندې کړ. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل په کابل کې نن ځوانان او نور خلک راټولېږي ترڅو د پاکستان د وروستیو سیاستونو پر تورخم د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو په اړه له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي او په دې اړه د افغانستان د خلکو په خاص توګه د ځوانانو دریځ څرګند کړي. همدا شیبه په سیمه کې په کابل ښار کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اخګر صاحب، مظاهره پیل شوې که څنګه؟
بلی
مظاهره پیل شوې. اخګر صاحب غږ مې اوري؟
بلی، مظاهره تر لاریون تر دوسه پورې شروع شوې نه دي خو ډېری خلک دلته راټول شوې دي. دوی شعارونه ورکړي د پاکستان پر ضد او پاینه حال کې دوی وایي چې موږ ډیورنډ کرښې نه منو او د دې تر څنګ ډیورنډ کرښې د استبداد او استعمار یو کرښه بولي او وایي موږ حق لپاره مبارزه کوو او اخر دا کرښه به خرابوو ان شاء الله. او د دې تر څنګ دوی وایي القاعده دی، ایسای دی او ایسای توریزم حمایت کوي. تر دا اوسه پورې لسګونه کسان راټول شوي دي، اما لاریون دوی شروع کړی نه دي. ځینې مسؤلین چې دلته دي دوی وایي چې لاریون تر یونما دفتره پورې ځي. دلته یون صاحب زموږ سره دي، کولی شي چې تاسو نور هم جزئیات دې په اکله راکړي.
بله، مهرباني.
السلام علیکم
یون صاحب. محترم، السلام علیکم، خبرونه ته بخیر. علی مراد خبرې کوم. دا مظاهره د چا لخوا تنظیم شوی یون صاحب او هدف یې څه دی؟
مظاهره خو د بیلابیلو مدني فرهنګي ټولنو قومي شوراګانو لخوا تنظیم شوې او هدف یې د پاکستان د وروستیو یرغلونو او د تیرو یرغلونو غندنه ده. نو دا د نوي ښار په پارک کې راټول شوي، نو نورم اوس خلک را روان دي. 9 بجې به کېدی شي دا رسمي شروع شي او ټاکل شوی وه چې یوناما دفتر پورې دی لاړ شي، خو امنیتي ځواکونه ځینې دلایل لري چې همدې ځای کې به دا مظاهره ختمه شي. نو کېدی شي د هغوی سره په تفاهم کې دا مظاهره یادوته یا یوناما دفتر مخ سره ختمه شي. غالبا چې همدلته به ختمه شي. دلته یو پریکړه لیک دی، یولس مادي پریکړه لیک صادرولو سره به او دا مظاهره رهبري هیئت چې ده هغوی په دې پریکړه لیک باندې کار کوي. په پای کې به د یو پریکړه لیک صادرولو سره دا مظاهره شنه پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. د مظاهرې تنظیمونکو او د غراس په کابل ښار کې ځوانان راټول شوي دي ترڅو د پاکستان لخوا پر تورخم ورستي بریدونه وغندي، له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړي او د ډیورن کرښې په اړه د افغانستان د خلکو نظر او دریس هم روښانه کړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې مظاهرې ورستي جزئیات له تاسو سره شریکو. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکایي ځواکونو او جنگیالو ټکو لپاره کوم ممانعت نشته چې هغه ډلې په افغانستان کې په نقشه کړي چې امریکا ته تهدید وي. ورسپانه بیا د القاعده او اسلامي دولت ډله د بیلګې لپاره یادوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه د طالبانو په برخه کې دغه سیاسي نه و او هغه محدود ازادي چې امریکایي الوتکو په دې برخه کې لرله هغه هم د کندوز له پیښې وروسته اغېزمنه شوه. تیر کال چې کله طالبانو د کندوز ښار د دوو اونیو په مخه ونیو، امریکایي الوتکو په دې ښار کې د بې پولي ډاکټرانو روغتون سهوان بمباري کړ او دوه څلوېښت ملکیان یې ووژل. د ورځپاڼې په باور وروسته تر دې چې تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د طالبانو پر ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه، د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په مهمو جګړو کې د حواله لارې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مخکې امریکایي ځواکونو د طالبانو د ځپلو مسله یوازې افغان ځواکونو ته پرېښې وه او له 2014 کال را په دې خوا د امریکا ځانګړو ځواکونو او الوتکو ته دا اجازه وه چې د طالبانو پر ضد هغه وخت عملیات وکړي چې دغه وسلوال امریکا او متحد ځواکونو ته مستقیم ګواښ پیدا کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په کابل کې د دوشنبې په ورځ دوه غبرګو چاودنو ته اشاره کړې ده چې طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. دا ورځپاڼې لیکي چې له دې بریدونو سره د روژې په سپېڅلې میاشت کې د کابل آرامه فضا ګډه وډه شوه او د ملګرو ملتو غوښتنه تر سوال لاندې راغله. ملګرو ملتو له طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي او له جګړو لاس واخلي. د کابل چاودنې په داسې ورځ وشوې چې ولسي جرګې دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور رای ورکولې. ولسی جرګې معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس او جنرال عبدالله خان حبیبي د دفاع وزیر په توګه ومنل. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې د افغانستان د امنیتي برخې د دوه مشان په داسې وخت کې ټاکل کیږي چې طالبان د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو له تشې څخه استفاده کوي او هڅې پیل کړي دي چې پراخې سیمې لاندې کړي.
په هرات کې یوې مېرمنې خپل یو پښتورګی په 200 زره افغانۍ پلورل دي. زهرا 180 زره افغانۍ پور وړې و. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د انسانانو د بدن د غړیو پلورل او اخیستل غیر قانوني دي. په دې اړه د ازادي راډیو تفصیلي رپورټ وروي چې پیلې د حق مېرمنې په خبرو کې چې خپل یو پښتورګی پلورل دي. اجمل ان په رپورټ برابر کړي.
دیر شکلن زهرا درد گالی د خپل بدن یو مهم غړی پلورل.
پدې نوم خبره که زه خپل بډوډې ورکړم له داسې ستونزو او دردونو سره به مخ شم، ناروغه بشم، دومره دردونه به راته پیدا شي، نه پوهېدم ویل می خامخا ښه کېږم. بیا ژوند او مرګ هر څه د خدای له پلوه دي.
زهرا وایي که پوروړې نه وای خپل پښتورګی نه پلوره. نوموړي 180 زره افغانۍ پوروړې وه. قاچاقچیانو په ایران کې د زهرا خاوند برمته نیولی و. هغې پیسې پور کړې او خپل خاوند یې د قاچاقچیانو له منګولو خلاص کړ. خو د خاوند له راتلو وروسته زهرا اړ شوه چې د پورونو د خلاصولو لپاره خپل پښتورګی وپلوري.
خوند می ایران ته تللی و. هلته د قاچاقبرانو سره برمته و. مجبوره وم چې د خپلو اولادونو د لګښت او د خپل خوند د ازادۍ لپاره له هغو کسانو پور وکړم چې پیژندل می.
عبدالسلام د زهرا خوند دی. هغه وایي زهره له ناچاره خپل پښتورګی و پلوره.
خانم گفت تو مرد خونه مانی تو اگه گرده خور بدی.
عبدالسلام وایی میرمن میراته ویل چه تزموگ ده کور سره او که پختورگی ده لاس ورکری سبب کارکی گی کور که کینی او ده ماشومان و لگخت برابر رول با بیا هم زما پر غالوی. راته ویل بیا با علایم چیا گدایی وکرم او یا شرکتونو تورشم چیری چه کار هم نپیدا کی گی. پام ده خاطر می خزرانه مخکش وقت پل پختورگی و پلوره و زی پری نخود. ده زهره کین پختورگی ده 200 زره افغانیو پا بدل کیستل شد. له زهرې وپوښتل شول چې پښتورګی په کوم روغتون کې ناروغ ته پیوند شو. هغې وویل
په همدې د هرات ښار کې د لقمان حکیم په روغتون کې ایراني ډاکټرانو راته جراحي عملیات وکړل.
د هرات د ګذرې ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي د لقمان حکیم روغتون له دې سره د پښتورګي د اخیستونکو په موندلو کې مرسته کړې. ډاکټر فرید احمد اجاز د لقمان حکیم د روغتون مسؤل او جراحي متخصص دی. نوموړي په دې روغتون کې د پښتورګو اخیستل او خرڅول رد کړل. کله چې له نوموړي څخه په ایراد کې د ازادي راډیو خبریال شاپور ساویر وپوښتل چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ځینو خلکو لخوا د پښتورګو د پلورلو په اړه څومره معلومات لري، نوموړي وویل
پیش با تو الکس به خاطر مراجعه نکرده تعداد انده کم اگر آمده بودم ما اون را پس
دکتر فرید احمد اجاز وی تروس مکتا پدیار چه مراجعه نده کرده یو کم شمیر خلق چی رغلی و مگ هاگوی بیر تزواب کرده لورت موویل چی دا مگ پوریاره نلری دا چی چوک چستون زیلری چوک پختورگی بلوری چوک اقتصادستون زیلری دا مسئله اصلا زمگ پروختون او تیبی تیم پوری کماران نلری مگ دوی دوی پر کار نلرو کله چې یو ناروغ د پیوند عملیاتو لپاره کاندیدیږي یعنی په ورستی پړاو کې چې ثابت شي پښتورګي په بشپړه توګه له کاره غورځیدلی کله چې د کورنۍ یو غړی یا بل څوک د قربانۍ ته چمتو شي چې خپل یو پښتورګي ورکړي د مشورتي ټیم په مشوره موږ پریکړه کوو او دواړو کسانو توافق ترلاسه کوو تر اوسه چې موږ له څومره کسانو سره مخ شوي یو ډېرې د یو بل خپلوانو او د احساس له مخې دا ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په روغتون کې څو کسانو لپاره د پښتورګي د پیوند د عملیات شوی نو مولوی ول مخکې به هغه افغان ناروغان چې د پښتورګو له داسې ستوندو سره به مخ وو ګوندوی هیوادونو ته بتلل او ډیر لګښت به پرې کاوه د ډاکټر اجاز پوینا د ناروغان لپاره د اسانتیاو درامنځته کولو په خاطر د دې روغتون یو شمیر ډاکټران د عامې روغتیا د وزیر په سلا د ایران په یو روغتون کې د اوو میاشتو لپاره د انسانانو د بدن د غړو د پیوند په برخه کې وروزل شول چې وسملن کار کوي
اولین پیوند د تاریخ 1395
ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په تخصصي روغتون کې د پیوند لومړنی عملیات د 1415 کال د غوایې د میاشتې په درېمه نیټه ترسره شول یوې 15 کلنې مېرمنې خپل پښتورګي خپلې 12 کلنې لور ته ورکړ زموږ طبي ډله وتوانېده دا ماشومه له حتمي مرګ څخه وژغوري د پیوند پروسه هم بریالۍ وه او پلورلو او اخیستلو مسله هم پکې نه وه د جوزا په 1414 نیټه درې څلور کسان نور هم د پښتورګو د پیوند لپاره کاندید وو چې د دوی د معایناتو پروسې و میاشت وخت ونیو او بلاخره ناروغان د پښتورګو پیوند ته چمتو شول ډیرو یو د خپلو خپلوانو څخه پښتورګي ترلاسه کړي نن سبا کې رخصتیږي او کورونو ته ځي د لقمان حکیم روغتون یو بل مسؤل ډاکټر حبیب الله حبیبي ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې غوښتل خپل پښتورګي ورکړي هغه ناروغانو ته چې پښتورګو یې کار پرېښی وو ورپېژندل
تقریباً تا حال در حدود 20 مریض ایران با ما مراجعه کردن
دکتر حبیبی وایی تقریبا تر اوسه د لس او شلو ترمنځ ناروغان موږ مراجعه کړي یعنی هغه کسان چې غواړي خپل پښتورګي ورکړي د دوی کم شمیر مول ناروغانو سره معرفي کړي
مریضا آشنا ساخته مو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د انسان د بدن د غړو اخیستل او خرڅول غیر قانوني ګڼي د دې وزارت د مالیجوي برخې مسول ډاکټر قمر الدین صدیقی ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش اعضا به هیچ وجه
خغلی صدیقی وایي د بدن د غړو پلورل او اخیستل هیڅ پلوا قانوني جواز نه لري د بدن د غړو د پیوند په برخه کې تر اوسه هیڅ ادارې ته جواز نه دی ورکړل شوی هغه قانون چې د بدن د غړو پیوند روخنوي تر به اسلان دي د عامه روغتیا وزارت وی کمیټه په دې برخه کې کار کړي او د عدلي وزارت سره په ګډه لا هم کار دوام لري تر اوسه موږ په دې برخه کې یو تصویب شوی قانون نه لرو
قانون تصویب شده ما نداریم
د عامه روغتیا وزارت د انسانانو د بدن د غړو د پلورلو او اخیستلو مخنیوي خپل مسؤلیت کړي کچېرې دا وزارت اجازه ورنکړي چې د زهرا په سیر بې وسله او فقیر ښځې خپل پښتورګي وپلوري خای هغوی وروسته له منفي او پښیمانوونکو عواقبو سره مخ نه شي زهرا خای غوښتل چې نور کوچنیان هم ولري خو د جراحي عملیاتو پر مهال ورته ډاکټرانو ویلي چې د یو پښتورګي له لاسه ورکولو وروسته نور ماشومان نشی زیگوله
یعنی عملیات انجام میشد میگفتن که به حساب تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
یوش مر دوستانو په خپل اس ام اسونو کې ازادي رادیو ته پر مختلفو مسالو باندې خپل نظرونه وړاندې کړي دي نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلي موږ ټول افغانان د ډیورن کرخې څخه دفاع ته چمتو یو هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې پر دې کرخه تاسیسات جوړ کړي دغه راز رئیس سیم الکوزی له ننګرهار څخه لیکي چې پاکستان ځکه پر تورخم د تاسیساتو جوړولو او د تورخم د بندولو کوشش کوي چې دا هیواد اوس منځوي شوی دی او له پکتیا څخه د سمکنې ولسوالۍ له پکتیا څخه د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو سمیع الله حلیمی تندر وایي چې د سمکنې په ولسوالۍ کې د برېښنا یو بند ته اړتیا ده. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت رسیدلی، له محمد حدیث پردې څخه اورو.
د امریکا متحده ایالات وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه یې وکړه. د بادغیس په جوین ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او 4 عسکر یې وژلي دي. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي 2 وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 50 سیمو د حملو پلان درلود. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي ښار دریمه برخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلی چې له پیژندل شوي شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. ایران د امریکا له بوئنګ شرکت د 100 مسافروړونکو الوتکو د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړ. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیځ کې 10 تنه افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیا ته لیږدول وژغورل. او د امریکا په سنا کې د 2 ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسیې غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلي دي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په حق روژه کې د برېښنا د نشوالي او د ګرمۍ د زیاتوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه چې دوی د نغلو انتقالي برېښنا کومې شمېرې ورسره شوي، یوه هم د دوی په خبره نه ده عملي شوې. په اړه یې روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي وای نږدې 50 کاله کېږي چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال دلته یو برېښنا کوټ جوړ شوی چې هغه مهال 250 کیلو واټ برق تولیدولو، خو کله چې جګړې شوې او کونړ مجاهدینو ونیو د نورو ملي شتمنیو په څیر یاد برېښنا کوټ ته هم درانه زیانونه واوښتل. په تیرو 3 کالو کې د دغه فابریکې کارکونکو او محلي ریاست د خپل شته امکاناتو څخه دغه برېښنا کوټ فعال ساتلې. کله چې سړی فابریکې ته دننه شي او حالات یې له نږدې وګوري چې پرزی په سیمانو او ټوټو تړل شوی، زړه یې درد کوي، خو بیا هم دومره برق تولیدوي چې د زورواکو او چارواکو کار یې روان کړی دی.
کوم برق چې د فابریکې دی هغه زورواکو دولتي چارواکو د کورونو نه کېږي او د عامو خلکو ته هېڅ دغې هېڅ فایده نه رسېږي او هغه خلک د هغې څخه محروم دي.
نوم مې وحیدالله د اسدآباد خار اوسیدونکی. برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی. غریب خلک نه برق لري نه وس لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي، یا جنریټر چالان کړي، یا د هغې لپاره تیل او د هغې لپاره مصارف. دا ډېر په سختۍ غریب سړی ځان لپاره روژه ماته نشي برابرولی، نو پاتې شو د برق مسله.
دوی وایي سخته ګرمي او روژه ده، کورونه تنگ دی او برېښنای نشته چې په وجه د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زیاودین گوهر هم د اسدآباد خر اوسیدونکي. برق ډېره ستونزه ده، بیخي دوکانونو کې ټول ورځ نه جنریټر انسټال کړي او خلک کسټمر چې راشي هغه مشکل سره بیخي یو ته بل आवाज نه اورو. دومره جنریټر شوري په کورونو کې نشته، ډېره ستونزه سره لرو. هر ځای کې چې لاس هسپتال کې هم تکلیف سره مخې، بیخي برق هلته نشته، په کورونو کې نشته، بیخي ډېره ستونزه ده. برق
سرشار سیمونه لري، خو ورته بلې د برق مشکل په کورونو کې شته. په اسدآباد خر کې برق نشته
تر اوسه، فقط چې وعده شوی دی په هغه وعدو پاتې دي. تر اوسه نه چا په خپل وعده عمل کړی دی او نه په راتلونکي کې وکړي. نو تشریفات دي راځي، خلک مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په هغه په وعدو پاتې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم د برېښنا د نشټوالي ستونزه مني او له مرکزی حکومت څخه ګیله کوي چې د ولسمشر په ګډون ګڼو چارواکو ورسره د برق د ستونزې د حل په ارتباط ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې.
تشه وعده په ننګرهار کې رئیس جب جمهور وکړلې انتقالي برق چې کوم دی، دا د کونړ حق دی، هغه ننګرهار او لغمان ته ورکړل شوی دی. تر اوسه موږ کونړ ته دغه برق هم نه دی راکړل شوی، دغه برق هم رانه کړو. بیا د دې نه وروسته بیا والي صاحب تکرارا کابل ته تللی او په دې د برق خرابې ته باندې د والي صاحب سره وعدې شوي دي، خو تر اوسه د دغه د کونړ د ولسونو خلکو سره دغه وعده د ریاست جمهوری نم په دروغ دي. د نور وزارتونو د خوانم چې کومې وعده دي دا ټولې په دروغ دي. زمونږ دغه وعده تر اوسه تر سره شوې نه دي.
په کونړ کې د برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی وای تر اوسه چې فابریکا کوم برق تولیدوي دا د دوی خپل کمال دی، او د برېښنا کوټ د ترمیم په برخه کې ورسره مرکزی حکومت کومه مرسته نه ده کړې.
نو دا فابریکا تقریبا 45 کاله مخکې جوړه شوې او استهلاک شوې ده. اتمن ظرفیت کته راغلی دی د پسادې لپاره موږ زیات هلې ځلې کړې، مګر مرکزی حکومت په دې کې توجه نه ده کړی. او هیله همدا ده چې مرکزی حکومت د دې پسازۍ کې توجه وکړي او د فابریکا خپل عادي حالت ته راوځي.
څو کاله وړاندې د یادې فابریکې د بیا رغونې یو قرارداد د یو اوکرایني شرکت سره د اوبو او برېښنا د وزیر اسماعیل خان لخوا لاسلیک شوی و. اوکرایني انجینران هم کونړ ته راغلل، دلته یو څه وسایل هم راوړل، خو ډیر زر بیرته وتښتیدل او د برېښنا کوټ د ترمیم کارونه وران ویجاړ پرېښودل. چې د اوکراینیانو لخوا راوړل شوو وسایلو کې اوس مچو جالی جوړې کړي. د اوکرایني شرکت نه د وخت حکومت او په ځانګړي ډول د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان د کار او فرار پوښتنه ونه کړه. چې د یادو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس هم د اسدآباد اوسیدونکي د برېښنا له نعمت څخه بې برخې پاتې دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا. دا بیا هم د انصاف په لټه کې د اونیزې خپرونې په وړاندې کولو سره زه اجمل تورمان له تاسو سره یم. دوستانو، په دې خپرونه کې مو د یو زنداني ورور ستونزه راخیستې چې تورجان نومیږي او د فراه ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې تورجان څه ستونزه لري په ګډه به واورو.
زخپل د پراده ولایت يم، د بکوا د وسوري يم، نه میتورجان دی وس په چرخي کې يم، په چررم بلا کې يم. مشکل م دغه د چورور چې دغه د دکان شې چې مرمش باندې دغه پرسونل د بلا کې پر بلا کې سلور منځاله د پر بلا کې یو یو کانتین دکان دی، دغه شان ټول مشتګران راکې.
دا نرخونه په څو دي؟ مثلا په تشه کې کم مواد قیمت دی ګران دی
ورور؟ ارشه خدای دې دغه یو بوتل شدید چې دغه د مشت په دې شو پیرا کې مستری په شته ده مخور کول تر وخت تیر د تاریخ وخت تیر ولکې سرور پښتنه کېږي نه به خاص نه پښتنه ورومیان کې لو په دې شو پیرا کې پیاز په دې شي پټاټي دغه رقم ارشه دغه رقم نرخونه ګرځ مشت په ګران قیامت راځي. خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم چې مشت خدای ته بندې خبرې څوک پرواز نه لسی ورا کې څوک خبر لا پرواز نه.
تاسو ویلی دي دلته د زندان مسولین ته ویلی دي چې دلته د اسیک بګران خرڅي
د زندان مسولین ورور ټول په خبر د ګرد او سر شرکان خو دغه مسولین شرکان دلته وسی در سړي د لاس اعلان سو بشری حقوق وسوای چې دلته د رئیس جمهور مایل وای چې دلته وسته ما بسو کې شاه حالت په ما بسو کې سختي په پر چرخي کې ته پېس ما بس دغه سخت نه ګران قیامت پر باندې باندې شي ګران خرچې ملاقات چې د پرا سره راځي کورت چې د کورت یا بندي یا ځواني مشتراوړي تم څه نه پرځول نه پرځي په دې کې شانه تر پر سونو کسب باندې دوی د بندي حق تلور یا پنځه نه دونه کینځونه راغستار یو 2 کیلو نو دا رقم ده حق او ته داسې پرسو چې دغه په درسنې د لارې اړه د باندې حق چې ورکول کیږي چې موږ خو نه خبرې زموږ خو نه راکې چې خوش کې سره پر تلور یا پر پنځه کینځونه باندې جنجال کوي خو بد کار ګرځي دا رقم به خکر دا رقم شمار کوي پر باندې باندې دغه سترنه ستې جوړ کړي د فرات سمات مثال ملاقات راځي چې دغه ځما ته شی راوي وای دوی موږ نه پرېږدو ونه کورت موږ ته راوړي وای نه پرېږدو نور داسې چې شمار کړل کوي نور مې وای
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتي ازری په ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټکه
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه. خاغلی عارف د اړه ازادي رادیو ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لبلای تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. کانتینیوم په هر بلاک په محابس مرکزی کې شته دی. په هر محابس کې کانتینیوم موږ لرو. ا کانتینیوم د دې لپاره ته جوړ شوی دی چې د محابسینو هغه د لومړنۍ اړتیا او ضرورت چې دی هغه باید تامین کړي. دوی دغه نه ګټه پورته کوي او څه چې ضرورت دی دغه نه استفاده کوي مګر تر یو مقرره په چوکات کې تنظیم شي دی چې کوم شاهم دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اکمال شي. لکه د هر شی چې دوی نیازمندي لري هغه نیازمندي د قانون سره سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامې چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ کړي. متاسفانه په ځینې محابسو کې د شکایات او ګونګسۍ مونږ هم اورېدلي دي چې دوی ظالمانه د شاهان قیمتونه پورته کړي دي. یو خواه خو داسې معلوم دي چې په بازار کې د ټول قیمتونه جګ شوي دي. دا یو مسله دی. بل ممکن عدالت په دې کې د نظر انصاف نه کوي د څوک چې په کانتین کې کار کوي. د دې لپاره خپله رئیس عمومي شخصا کوهستاني صاحب ډېر توجه کړي دي. آیتونه توظیف کړي دي. تشکیل ګانو ته وظیفه ورکړي دي. د رهبري د محبس مرکزي ته وظیفه ورکړي چې دوی چېرته توجه وکړي په دې هکله کې کوم چا چې تخلف کوي ګران فروشي کوي د هغه نه جدي پوښتنه کېږي. مجازات باید محول شي. د هغه وظیفې نه کنار شي. دا پروسه دوام لري. تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ په دې مسله کې پوه شو او دقیقا متوجه یو. زه د دغه ورور خبره تاییدوم چې د بې انصافي شته په کانتینو کې او موږ ورته متوجه یو. دا راپور موږ ته راغلی دي. دقیقا موږ د جدي برخورد کوو. آیتونه توضیح شوي دي. کشکور ګنګ وظیفه اخیستې دي چې دغه مسله روشانه کې او متخلفین ته مجازات ورکړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونه خبرونه شته سی و اوریدل. که تاسو هم چیرې ستونزه لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې د امکان تر حد به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزه د هواری لارې چارې پیدا کړو او دغه ستاسو ستونزې د مسؤل چارواکو سره شریک کړو. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې موږ د ټلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ. تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0992 93 خونه ولرې.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د خبرونی قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښي د پروګرام وخت او ستاسو د هغو پیغامونو چې په هغه کې مخفل ستونزې نظرونه او وړاندیزونه بیان کړی دي د خبرېدو وخت را رسیدلې دي. ګران اوریدونکو زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله موږ ته څو ځلې پرله پسې ټلیفون کوي او پرله پسې څو پیغامه د پیغام ثبتولو په ماشين کې پرېږدي. البته چې موږ تاسو د پیغامو پر رسیدو خوشاله کیږو. خو کچیرې تاسو څو پیغام پرله پسې راولېږي نو موږ نشو کولای چې ټول دغه پیغامونه په یو خبرونه کې خپاره کړو. که څه هم د هر پیغام موضوع بیل وي، نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې په همدغه یو پیغام باندې بسیدنه وکړئ او نور پیغامونه پرېږدئ نورو ورځو ته. همداراز باید ووایم چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه کله کله ډیر زیات وي او ټول په یو یا دوه خبرونو کې نه ځایږي، نو تاسو لطفا صبر او حوصله وکړئ. ستاسو پیغامونه به په راتلونکي پروګرامو کې خپاره شي. ګران اوریدونکو، په دې ورځو کې بیا هم د تورخم د پیښې په اړه یو زیات شمېر پیغامونه را رسېدلي وو چې موږ د نورو پیغامونو پر څنګ بیا هم ستاسو ځینې پیغامونه د دې موضوع په اړوند په دې پروګرام کې راخستي دي. نو راځي چې ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، تاسو ټول ته سلام او احترام. ما د کندهار ولایت خارکنی ولی د دلته ډېر جدي مشکل چې وجود لري هغه دا چې په شپخانو کې غیر مسلکي نرسان حتی مکتب هم نوی خلاص کړی دی، د نرس هیڅ وظیفه اجرا کوي. هغه کسان چې مکتبونه ویلي وي، اخباریان ایستلي وي، دغه څخه وروسته یې درې کلن دوه کلن انسټیټیوټ یا دولتي یا شخصي ویلي وي، د نرس په صفت په شپخانو کې وظیفه نه لري. هغه کسان چې وسته یې ډېره وي، درنه وي، هغه بې اسناده وي، په اصطلاح مکتب یې ترلسم هم نه وي ویلي، هېڅ نزاکتونه د تعلیم نه چوکاټ، داسې نور نور کړنې دي چې هغه ورته معلومېږي هم نه، دوی په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي. نو د کندهار ولایت ستاسو طریقه د کندهار ولایت صحت امید خلک خو ایشتي چې یو سروې وکړي، یو پلټنه وکړي چې آیا په د شپخانو کې رسمي یا مسلکي یا اسناد لرونکي خلک نرسان کار کوي که بیا اسناد. هغه کسان چې اسناد لري هغه راوغواړي، او هغه کسان چې اسناد نه لري هغو ته یا د اسنادو زمینه مسئله کې هم د کار برطرف کړي. وسلام،
السلام علیکم. ازادي راډیو کوونکو اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحال وایست. محمد حکیم رسیدم په لیکه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه یم. د لوړ پوړو چارواکو سره هیله لرم چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د حضرت الله په نامه او د حکمت الله په نامه محلي پولیس چې په دغه چیرې شپږ میاشتې کې د حضرت الله په نامه باندې چې محلي پولیس قمندان دغه منارې د سیمې منچودنې کې دواړې پښې له منځه دواړو پښو باندې پلچ شو، نو بیا دوه میاشتې نه کېدلې چې حکومت معاش هم پر کته کوي او غیر زیر کړي. دغه پیغام او دغه هیله د وزارت څخه لرم چې دغه کس غور وخوري، یو ورور نه دی هغه چې د دوه پښه په پښه واخې په منچودن کې په بل ورور باندې بل من په تاسو بل پښه د منځه وکړه. هغه د شهیدان لرو که څوک څېړنه کوي ورګسي معلومات وکړي ودي ویني هڅې ورواستي دغه کسان چې ویني د سر د کومک وکړي د خدای به وزل دي ولاړ د وطن د پاره او دغه رقم کړنه ورسره وسه. او د ازادي راډیو څخه می دغه پیغام دی دغه هله او ارزو څخه لرم چې دغه د انصاف لټه کې خبرونه چې تاسو لري په دغه شمیره کې چیرې ماته زنګ وهلی او د دې سره زما خامخ کوم او تاسو سره مخ مخ په ټلیفون کې وژغیږي، زه به زیات خوشاله سم. د وزارت د سره د وزارت امور داخلي سره د ولسوالۍ د کمانډان د امنیت سره د کندهار د هر شخص سره چې تاسو دغه غوښتنې خبرې ورسره کوي موږ به ورسره مخامخ کوو. هي حد چې راوستي په دغه مزړه درد کوي چې محلي پولیس او سیمه خپل سیمه پاکه وسطل او خپل ملک په خپل دغه باندې چې غیر ذکر کړی هم دی دغه کس او په خپل سر باندې اوس هم توپک جنتا کړی یو دواړې پښې او پښې اوس مسالې دي ځان ته ورچولي او دی د وطن غم خوري. او زما دولت زما حکومت دغونه بې غوره او دغونه بې پرس او بې بس خاصه دی چې و میاشه دوه میاشه نه کېدل په دغه باندې ماش لا کته کوي او اوس غیر زر دی دغه رقم ناستی. نو پر پیغام ورته دغه دی کچیر د داس کسانو غور وخوړل شي د دولت په اعتبار زیات شي پر ملکی وګړو باندې د دې سر به بیا هم کومک وسی بیا به هم وسی نو خلک ورسره همکار شي ټول ولس ورسره همکار شي. او که دغه کسانو غور ونه خوړل شي په راتلونکي کې به دغه پایله خرابه وي. تاسو څنګه هم دغه پیغام د جزده غور تاسو د رادیو د لارې وخوري د وزارت څخه یو هیات یا د کندهار د کمانډانۍ څخه یو کس په ټلیفون یاري کبه نه راپورټ کوي سر خبرونه کوي دغه کسر مخامخ کوي او هک تر تاسو یو غمی وخوري. والسلام، السلام علیکم.
ګران اورورا محمد حقیار، لکه څنګه چې تاسو هم ډیر ښه متوجه شوی یاست چې دغه ستونزې د حل لپاره شلاره د ازادي رادیو د انصاف پلټه کې پروګرام ته مراجعه ده، نو زه به دغه خبرونه د مسولینو شمیره تاسو ته درکړم. تاسو یا هغه کسان چې دغه ستونزه سره مخامخ دي لطفاً هلته یو تماس ونیسي او هغه بیا تاسو ته ټلیفون کوي او تاسو دغه موضوع سره طرح کړی نو ان شاء الله چې یو د حل لار به پیدا سي. د انصاف په لټه کې د خبرونې شمیره لطفاً یې ولیکئ: 0-2-9-8-2-9-0-2-3. ستاسو کامیابی غواړم.
سلام سلام علیکم. سلامونه ونیکی هلی د ازادۍ رادیو او ریدون کو کار کوونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام مې ارزاده روډ جان از منګ 38 کاله پاکستان کې وشو او مهاجرینی او دا سیاست د خپل مخ نه تعقیبو. پاکستان امیش منګ استعمال کړی د اسلام په نوم مې د اسلام دایله بدیږي خپل ملک اسلام نافذ کی او د خپل مفاداتو جنگ یا طالبان ورونه مهرباني وکي د خپل مصالح قوا او ندی ملاتړ اعلان کی او دا دشمن په رسمیت وو بجانی دا زمونږ دشمن دی او دشمن به وي او د تورخم په مسله باندې ټکلک خپل د ملک دفاع وکي. والسلام.
سلام علیکم. عبدالله زابل ولایت نه ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. پاکستان یو جګړن وژل شوی ده په دې عمل ښکار کړی ده او د افغانستان سفیر یې سار کړی ده. نو دا زموږ ته چې مري جنرالان مري تورن جنرالان مري دا زموږ ته انسانان دي. دا زموږ خلک د انسان په سترګه نه کتل کېږي. د پاکستان د خواسه وس او قدرت مې سار وکړي پاکستان ختموم ځکه په دې خاطر چې د افغانستان په حق یې ډېر تیری کړی ده. افغانان دغسې خلک دي چې په لاس په خالي دس به تا ته که خدا کول جواب در کوي چې اټم تا سره ده زما سره شی یم نهسته زما سره خالي دغه یو دانه توپک ده. په خدای پاک چې دغسې راولي ورځ چې دغه ټول افغانان په یوې خوا ته یې بیا به خم وکړي زموږ جنرالان شهیدانېږي زموږ د دې پوښتنه نه کېږي. د ده ته یو جګړن مور شوی ده په دې د دغه اسلامه ښکاره کړی ده. خو خپله غوښه یو ارې کاش کوه د بل تم دغې خوږېږي. وسلام.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر یم د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. د ازادي راډیو ټول همکارانو ته او بیا ټول اورېدونکو ته سم نیکلي احترامات وړاندې کوم. د ترحم د جګړې په باره کې اوس دومره تاسو وایم چې جګړه د دواړو هېوادونو لپاره زیات هم د پاکستان خلکو لپاره یا افغانانو لپاره. د پاکستان خلکو ته پکار ده همدارنګه د افغانستان خلکو ته پکار ده چې خپل منځ کې روغه جوړه وکړي. حکومتونو ته پکار ده پاکستان حکومت ته افغانستان حکومت ته چې دوی یو بل سره د سولې په باره کې خبرې وکړي. تاسیسات دې مه جوړوي ځکه دا خاوره خو زموږ خاوره ده. خو دا جګړه زموږ له طرفه هم توان ده دوی له طرفه هم توان ده. باید خبرې وشي جګړې ته هېڅ اړتیا نشته چې جګړه یې ترسره شي ځکه که یخوا وینې تویږي هم د پاکستان توانه که دېخوا وینې تویږي زموږ توان ده. باید خبرې وشي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زما پر کوپري مملکتو او پر اسلامي مملکتو باندې زاغ دی چې کوپري مملکتو او اسلامي مملکتو د دغه دوه مخې سیاستوال پاکستان څخه مخ واړوي که امریکا دی که برتانیا ده که چین دی که افغانستان دی د دغه پاکستان څخه دې مخ واړوي. د دغه پاکستان لوبي هیڅ نه نیول کېږي. دا دوه مخې سیاست لري دوه مخې هم نه دی چهارمخې دی وایره ده. نو موږ د امریکې څخه د برتانیې څخه دا چین څخه د دغه دوه مخې سیاست ته لاس واخلي دغه مزني کوي دغه پاکستان. نو نن په تورخم باندې جنگ دی. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح کوو چې محترم خپل ماجر خپل لار د چناجزیک د روي سره د دغه پاکستان سره واړوي خپل د خپل مملکت سره خپل دغه وکي تجارت وکي دغه پاکستان دوه مخې سیاست ته مخ را واړوي. زما په ټول مسلمانانو کو پریم مملکت ته باندې زاغ دی چې دغه پر مخې پاکستان د لاس واخی دا د تروریزم یو منبع ده چې په نړۍ کې پرېوتره ده. دا ټول کو پریم مملکت او اسلامي مملکت ته د سلا څخه دغه ناوړي کارونه تیر شي. هر چا په دغه ځای کې درس ویلی دی د اسلامي مملکت او کوپري مملکت د ځان خبرې دي. دا چې یو ګوباما نه پوهېږي یا پوتین نه پوهېږي دا د بده خبره ده. واجره موږ دا هیل کوو چې دغه پاکستان سره دی لاس واخی دغه پاکستاني مزني کې د
کې دا پاکستان په افغانستان کې سل په سل کې لاس وهي. وسلام.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلامه وختنه مې دادا چې آیا د تورخم دروازه چې بیا هم کار باندې جوړیږي د خلکو په وینا نو په دې مرګ جوړلا چې دا کومه وشوه آیا په دې باندې دا ارزي؟ او یو پوښتنه مې دادا د لړپړو چارواکو او مسؤلینو نه چې دا کوم دوکانونه یا کوم زنځیر یا کومې پوستې چې د دوی اوس موجود دي آیا دا د پاکستان نه دي؟ مهرباني دې وکړي زما په نظر په کومو نو ځایونو کې چې دی را مخکې کېږي هلته دې د دوی مخنیوی وکړي. دروازه جوړه کړي یا نه جوړه کړي هغه پخوانی یو ماتل دی د شپلند به زه درته ووایم چې کوم سړي په جالوان باندې خوسکی خرڅ کړی او هغه به دغه خوسکی به علالوه پوستونه به ترې وختل جالې به ترې جوړولې. نو هر وخت به ترې پوښتنه کوله چې جالوان وروره زما خوسکی څنګه دی زما خوسکی څنګه دی؟ هغه ورته به ورځ ویلې چې وروره خیک دې په جاله کې وروسته ته ورته وسم خوسکی خوسکی لري. هغې لګې دي د جلال آباد د کونړ د پکتیا د لوګر د ویش د دېو د نیولو په هڅه کې دي. ټول کرنسی داغې چلیږي پیسې داغې چلیږي کالدار داغې چلیږي. زمونږ والیان زمونږ شاروالان زمونږ قومندانان زمونږ امنیتي ځواکونه دوی د ځان سره فکر وکړي وروره دا کومه طریقه ده کومه مسلمانۍ ده کومه اسلام دی کومه ازادي ده کومه خپلواکي ده کومه ارضي تمامیت دی؟ بس یوه خبره ده واقع ده چې د مسلمانانو ته افغانانو ته دوکې ورکول دي. زمونږ مشران تر قیامت دوکې ورکوي هلته پنځه کسه وژني شل کسه چې زخمي کوي بعد د هغې نه بیا د کار هغې کوي هغه د ګوشتې هغې ته وګوره هلته هغه ډنډې پټان ته وګوره په لحاظ ته خو دی بس دی دا زمونږ مشران دي زمونږ په دې غریب ولس باندې نورې مسخرې او دونه نه وي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. لومړی د زړه له تله سلامونه او ټولو اورېدونکو ته هم سلامونه وایم. بس د سلامه زمونږ د افغانستان او د پاکستان چې د تورخم هغه د ډیورنډ په کرښه باندې دنګ رامنځته شوی او هغه لانجې او هغه قربانیانې هغه افغانان چې پرې قربانیانې ورکوي او افغانان پرې مړه شولو همدارنګه تکلیف او د زحمت سره مخامخ شولو د مال او دولت نه پکې خلاص شولو ویره اوس پکې صلح رامنځته شول د جوړجاړي د لارې به دغه مسله حل شي. زموږ ټول مشران ته دا خبر دی چې صحیح د غریبو خلکو ته قرباني مرګه غریب خلک پرې مړه شولو دا نه چې غریب خلک همداسې بې برخې پاتې شي. په پاکستان باندې داسې د افغانان داسینه چې په پاکستان او ظلم او ستم او زیاتی کوي په جلیلو تانو کې نیسي. پاکستان خو دامه سیاست لري داسینه چې افغانان نه دا زور او دا انتقام واخلي او د افغانان د تکلیف او زحمت سره مخامخ کی زمونږ دولت سره دا زمونږ دولت ته زمونږ دا خواهش دی چې د غریبو خلکو غم کې او غریبو خلکو سره ظلم او زیاتی ونه کی. افغانان نشي کولی چې توانه طاقت نه لري چې پاسپورت کور اکور اور یو کاسته ورسی پاسپورت او ستارنګه کاونه ورسی کاونه فون ورسی ولا پاسپورت دا شانتي په 15000 افغاني چې زمرد موږ څنګه نشته زمونږ د مشرانو ته دا خواهش او تقاضا ده چې په پاکستان باندې موږ آزاد کړو. پاکستان موږ سره دا ظلم او زیاتې نه کوي. سلام الله دې وکړي چې موږ دې خبر باندې تسلیم ونیو. زه
استاد الله درځم له ولادت څخه ازادي راځي دا پیغام پیلتم. اول قدم کې هوټل ازادي راځي او دین خو کارکوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس سلام ازما و ټول افغانان ورونو ته دا خواهش دی دا ارزو ده فلیاز د قران فلیاز د مبارک میاش فلیاز د افغانستان د مشرق خو کومه کویراتی جوړ تر وکړو تر څو پورې موږ ته یو بس روښه خپل موتی دارې نه وونه موږ ته دا اینده څنګه ګور د کومه پورې موږ باندې خپل مرند وی د کومه پورې موږ ته یو بس روښه نه وونه نه نظر جوړی ولې ته چې د موږ ته د پرجی واج خو دا افغانستان ته جذب څوک دی حکومت څوک دی چرواکي څوک دی بس څوک دی راته بیا ځان خپل څول تر وکړو جنگ باندې کار کې دلته راځي الله تعالی څنګه کې جنگ شروع دي ځوانان خزان څنګه افغانستان په ګډونو بدل ټول ولاړ وي خزان پر باس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احمد د مند سنگین دولس علي څخه ستاسو سره په تماس کې په سنگین کې د یو کار کې چې ټلیفونونه باندې شبکې کار نه کوي مرده حکومت څخه دا غواړو چې جنگ خو هغه سینه درې نو شبکې ولې باندې کړي مرده شبکو سره ډیر په تکلیف یو مرده تخنیکی همکارانو څخه دا غواړو چې سنگین پولیس والی کې شبکې پاره. سلام
قدرمنو دوستانو دا واستاسو هغه پیغامونه چې په تیر ورځ کې مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. تاسو څخه مننه او هیله ده چې بیا هم تاسو خپل پروګرام ته پیغامونه راولېږئ، خپل نظرونه، شکایتونه، ستونزې یا خوشي زموږ سره شریک کړئ. د دې خبرونې د ټلیفون ځانګړې شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو. په دې یادونې سره چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامو څخه جوړیږي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې زه طاهر روشن ستاسو څخه اجازه غواړم. ښه شپې او سوکاله ژوند. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.